شپاک بچ شوی زه اکرام الله اکرام يم او دا نیم ساته خبری مجله د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د خبری مجله مو بلا بیلو خبری راپورونو ته ځانګړی کړی ده. د کورنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي په هونتون د دوه برمته شوی استادانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګ شوه. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل ورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وای په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د اسیایي جام په فائنل لوبه کې پاکستان مات کړ او د اتلولۍ جام یې وګاټه. او د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن په ترکیه کې سره وکتل. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل دا بندیان وروسته له هغه خوشی شول چې کمانډو ځواک د نوزاد ولسوالۍ په بارکزی نومي سیمه کې د طالبانو پر زندان چاپه ووهله او خوشی یې کړل. خو ښاغلي ځواک زیاته کړه چې د ژغورل شویو کسانو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم.
لوړو چې تعداد ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې د دې تعداد مشخص نه دی ښودل شوی چې څو تعداد دی او د دې ترڅنګ هویت یې هم نه دی معلوم شوی. فعلاً قضیه تر بررسۍ لاندې ده.
له دې مخکې د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي وو چې د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان یې له زندان څخه ژغورلي او د مسلې په تړاو یې لس مشکوک کسان هم نیولي دي. طالبانو ویلي چې د دوی پر زندان چاپه امریکایي پوځیانو وهلې او یو څلوېښت کسان یې خوشي کړي دي. قاري یوسف احمدي په یو بیان کې ویلي چې په دې زندان کې یوازې جنایي بندیان ساتل کېدل او د امنیت لپاره تدابیر هم ډېر جدي نه وو. د هلمند چارواکي په یو جلا بیان کې وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند د والي مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې د 215 میوند قول اردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزي له قوله راپور ورکړی چې وایي د عملیات پرون د ګډو ځواکونو لخوا پیل شول او په ترڅ کې په مرجع ولسوالۍ کې کلابندو ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو سربیره د لویې لارې د شاوخوا او د ولسوالۍ اړوندې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. برښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برښنا د تمدید دوه تړونونه لاسلیک کړي. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل د تړونونه د اقتصاد د علي شورا په غونډه کې لاسلیک شول. جمهوري ریاست وایي چې د جوزجان له مرکز شبرغان څخه تر الوان دښتې پورې او له شبرغان څخه تر انخوی پورې د برښنا د تمدید تړونونه په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني هم حاضر و له دوه خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول. دا پروژه چې ټول لګښت یې 15 میلیون ډالرو ته رسیږي د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فائنل لوبه کې د پاکستان سیال ټیم ته د 15 منډو په توپیر مات ته ورکړه او د دې جام اتلولي وګټله. د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي جام په فائنل لوبه کې افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځیدو سره 248 منډې وکړې او 249 هدف یې ورکړ، خو ټول پاکستاني لوبغاړي په 30 اوورونو کې آوټ شول او یوازې 13 منډې وکړې. لازادی رادیو خبر ناوړی. د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن د ترکیې په جنوب کې سره وکتل. دا غونډه د دې دریو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپلو ایرانی او روس سیالانو جواد ظریف او سرګی لاوروف سره په انتالیا ښار کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسي خبری آژانسونو د راپورونو له مخې لاوروف د خبرې ګټورې وبللې او ویل چې دوی پر ځینو مهمو مسایلو موافقه وکړه، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. لاوروف ویلي چې د ایران، روسیې او ترکیې د وسلوالو ځواکونو قمندانان به هم د ولسمشرانو له کتنې مخکې سره وګوري. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچی ښار کې د خپلو ترکی او ایرانی سیالانو کوربه وي او له هغو سره به په سوریه کې د کړکیچ پر کمولو او د هیواد ته د بشري مرستو د لیږد په اړه بحث وکړي. راپورونه وایي چې د زیمبابوې واکمن ګوند ولسمشر رابرت موګابي له خپلې مشرۍ څخه لرې کړی دی. د زانو پی ایف ګوند چارواکو ویلي دي چې ګوند نن په یو بیړنۍ غونډه کې موګابي له واکه لری او پر ځای ایمرسن منګاوا چې په دې وروستیو کې د موګابي له خوا له واکه لری شوی و د مشر په توګه غوره کړی. د راپورونو له مخې د موګابي میرمن ګریس موګابي هم د ګوند له غړیتوب ایستل شوې ده. د زیمبابوې پاوځ د نومبر په 19 نیټه وروسته له هغه د یوې سوله ییزې کودتا په نتیجه کې قدرت ونیو چې 93 کلن موګابي او د هغه ځینې متحدان یې په کور کې نظربند کړل. پرون لسګونه زره کسان د پلازمینې حرارې واټونو ته راوتلي وو او د موګابي پر ضد یې لاریون وکړ. او وروستی خبر په پام کې ده چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبې په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنګي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په حق کې د یوګوسلاویا د جنګي جرایمو د محکمې وروستۍ پریکړه ده. د محکمه په 1993 کال کې د بالکان په جګړه کې د شویو جنګي جرمونو د څیړنې لپاره جوړه شوه. 15 کلن میلادیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې، د بشریت ضد جرمونو او د جنګي جرمونو په 11 مواردو تورن دی. پر هغه تور دی چې د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا پر پلازمینه سراییوو د توپونو د ډزو امر کړی او په سربرینیسا کې یې شاوخوا 8000 بوسنیایي نارینه او هلکان په ډله ییز ډول وژلی دی. د حق څارنوالان وایي چې د میلادیچ سرتیرو هغه مهال هلندي سولساتي له مخې لرې کړل. نارینه بندیانې د اعدام لپاره له نورو جلا کړل او زاړه خلک، ښځې او ماشومان په بسونو او لاریو کې کېنول او د بوزنیایانو تر کنټرول لاندې قلمرو ته یې واستول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي.
اما همه خبر گفته میتونم که شرطایی صورت گرفته و تلاش ها در اقتصاد بالاتر جریان داره تا این که این دوستان رها شد.
د افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حملې لپاره به د ولسمشر هغه امر چې غیر قانوني وي پر ځای نه کړي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې یاد بهرني استادان روغ رمټ راخوشي کړي. تازه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو لډلی یو هغه په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی. محمد حدیث پردیس نور حال رکوي.
که څه هم په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. متاسفانه ځینې معلومات چې ډېر محرم دي نشم کولای له تاسو سره شریک کړم، خو دومره ویلی شم پرمختګونه شوي دي او په لوړه کچه د دغو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې روانې دي. ښاغلی دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیایی دی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایي په هنتون له طالبانو غوښتي چې د دوی استادان خوشی کړي، ځکه د په هنتون د مسولینو پوینا دغه استادان چې یو امریکایي او بل استرالوی د یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلی وو. خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلی له یادو دوو استادانو یو په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونګ کینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د خو اړیکو په لرلو تور نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو برېښنالیک ځواب نه کړ. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي د دې احتمال ډېر دی چې دغه برمته شوي بهرني استادان په پاکستان کې وي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اسلام آباد به د یادو استادانو د خلاصون په بدل کې بیا امتیاز طلبي وکړي.
دوی همیشه د امریکان نه په مختلف طریقو دوی باج اخیستی دي، پرته هم غواړي چې په دغه مسله کې هم د امریکې نه غواړي چې امریکایان حکومت او ولس ځان د کې جنرال په دې معنی چې مونږ ډېر قوي اراده مو درلود چې میره مونږ دغه قصه خلاص کړو. د دې په دې معنی چې یو خو دوی هغه ذهنه چې اوس امریکایان لري او په مجموع کې ناټو لري او د امریکا ولس دوی په مقابل کې منفي نظرات لري، دا ځان ته مثبت کی.
د ښاغلي صدیقي په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی چې د پاکستان لخوا یې ملاتړ کېږي لاس لري، او له ځینو دغه قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړې چې څرګنده بیلګه په دې وروستیو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشی کېدل دي.
محمد حدیث پردیسو چې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کوه. د افغانستان د مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ملي ګټو په خاطر کړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې تر دې وړاندې دغه طرحه رد کړې وه. په دې اړه تفصیل د نجی صافی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمه د رایو په اکثریت سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د قانون د تطبیق په وړاندې د اساسي خنډ د لرې کولو، د ملي ګټو او د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره دغه ماده تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسی جرګې د مشرانو جرګې او د افغانستان د مجموعې د پارلمان وظائف نه دي، او بیا هم ستاسو ملي دریس ته درناوی لرم. مبارک مشه ټول ستاسو سیبانو هغه څه نن ثابت کړو چې ستاسو د ثنا په وړاندې کوم ظلم چې بعضې مطبوعاتو او بعضې مدني حرکتونو کړی نن او د ثنا د تېرې پرېکړې درې کاله وړاندې پرېکړې په اساس چې نن بیا هماغه پرېکړه تکرار شوه، دلته په هماغه شکل تکرار شوه چې مخکې مو کړې وه.
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه کې شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړنو د ثبت په اړه ده، او د اسلام او افغان کلمې هم پکې ذکر شوې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون شپږمه ماده د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. ولسی جرګې درې کاله وړاندې په دغه طرحه کې د ملیت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړې او د تصویب لپاره یې ولسی جرګې ته واستوه. خو ولسی جرګې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له لورې دغه تعدیل شوې ماده د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې دا پریکړه د مشرانو جرګې په ګډون د یو شمېر قومونو او کړیو غبرګونونه راوپارول. د یادونې ده چې تر دې وروسته به د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون په دې اړه پریکړه کوي. دا چې په دې اړه د ګډ کمیسون پریکړه به سوي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طبعا انسان اشتباه کوي، که په خوا اشتباه سوي باید دوی خپل اشتباه پکې او ملت د واحد افغانستان په نام باندې خپل تیری وسرګندې کړي. دا خو نن مشرانو جرګې ناغستو، دا د مشترک کمیسون لپاره به راتلونکي غونډو کې مونږ
له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست د مشرانو جرګې له لورې د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون د شپږمې مادې د طرحې له تاییدېدو هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دواړو جرګو ګډ کمیسون به ملي ګټو په پام کې نیولو سره یا د طرحه تایید او د برېښنایي تذکرو ویش ته به لاره هواره شي.
په همدې اړه د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کله چې د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې لخوا رد او د مشرانو جرګې له لوري تایید شي او بیا وروسته د دواړو مجلسونو د مختلطې کمیټې له لوري تصویب شي قانوني بڼه خپلوي. د دغه کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر سره د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د احوال او نفوس د صف د قانون د قانوني څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
مشترک کمیسیون جوړېږي، مشترک کمیسیون فیصله بیا قطعي ده. هغه کپودي په اتفاق را فیصله کړله چې اختلاف و نو هغه بیا بېرته ولسي جرګې ته راځي، بل چېرې نه ځي. او ولسي جرګه به کولی شي چې په دوه درېیمه د اراو دا خپله فیصله نهایي کړي. که دوه درېیمه د ارایې ونه ګټله نو دا بیا هغه د همغه د حکومت طرحه مخکې ځي او هغه نهایي کړي.
رنجمر صاحب، دا خو یو تقنی فرمان و، دا خو مصوبه د قانون نه و. آیا په تقنی فرمان هم داسې مراحل تحقیق لکه په قانون مصوبه ده باندې؟
نه، تقنی فرمان کې خو قانون کې صراحت دی. اوس دغه یو بدر یا مېستر راغله په دا سوال کې چې د اساسي قانون صراحت لرته د شک ور نه ده. هلته لیکل کېږي چې مصوبه دی اخترا کوم وخت قانون را لیکيږي ولسی جرګې ته، ولسی جرګې په کل کې په باندې راګيري کوي، یا ردی یا تصویبې. بیا په بل هغه کې بل بند هم دغه ماده کې دا چې بیا مستوبه دی ولسی جرګې مشان جرګې ته ځي. یعنی امر ولسی جرګې کې چې دا راتلی دا غرض ده مشان جرګې ته دی وسلیږي. دا یو غدر یو غیر قانوني یو رویه من سره وړي ده. د قانون گذاری چې دغه سره موافق نه خوښ راغلی ده، خدای راوړي ده. په خوانی قوانینو کوم امدا موضوع امدا رقم مخکلانه ده او غیر قانوني مخکلانه.
او کچیر دغه موضوع بیا هم جنجالي پاتې سي، څومره ورپورې کارونه ستونزمن کیږي او څومره کارونه ورپورې نه انحاله پاتې کیږي؟
ولې دې لوی ستونزې دي؟ زه په دې افسیدې کې یو تقنی فرمان باید په دغه مواردو کې صادر نشي. اصلا قانون اساسي کې دا صراحت موجود دی او هغه موضوع چې ډیر ضرورت ورته او ډیر عجلانه وي عجله ورته وي، مګر دوی په اخره شپې د هغه کې د تعطیل د ولسي جرګې کې سبا ولسي جرګې افتتاح کېږي دغه رقم قوانین تقنیني فرمان کې راوړي. دا په ضرر دی کوي اجرایه هم ده، ولې هغه خو هغه پروسه هماغه رقم مخکې ځي چې ولسي جرګې کې کاردم شي بیا ځي مشان جرګې ته که عادي قانوني لکه تاسو ته وړاندې وویل. او که دا تقنیني فرمان یې په موږ ولسي جرګې کې ردیږي او باطل کېږي، دا هم صراحت دی د اساسي قانون. مگر که عادي قانوني هغه ځي هغه ته ولسي جرګې ته مشان جرګې ته مشان جرګې توشي ته رئیس جمهور ته ځي، رئیس جمهور هغه کوي شي حق لري چې ویټوي کې.
د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره زموږ د خبريال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه سیړنې او ارزونې ته اړتیا لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوهزاد علمي او سیړنیز سیمینار ته وینا کوله وویل چې د مرحوم کوهزاد لمړینې وروسته د لرغونپوهنې علم ډیر بدلون موندلی او باید پکې بدلون راشي. په ورته وخت کې یو شمېر سیړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوهزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغونی تاریخ د سپیناوي لپاره ډیر اغیزمن او لاهمیت نه ډک غني. نورحال د واصل وصال پراپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوزاد آثار او سیډنې ډیر لوړ ارزښت لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوزاد علمي او سیډنې سیمینار ته وینا کوله وویل چې د مرحوم کوزاد لمړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وڅېړل شي. خغلی غنی وویل مرحوم کوهزاد یو ملي متفکر وو او د افغانستان د ملي هویت ټول اړخونه په خپلو اثارو کې په ښه توګه سیړلې او ولسته وړاندې کړې دي.
د مالي نظر نه بهترینه کلمه دته د ملي متفکر کلمه. ملي متفکر ځکه چې دا موږ د ملي هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کاله موږ دوه تدین تاریخ ته د مشخصه ورده.
د ولس مشر په خبره ل کوهزات نوراند د افغانستان لرغونه تاریخ افسانه او خو ل کوهزات نورسته د تحقیق او سیرنې استناد ته خغلی غنی ویل د مرحوم کوهزات غ فرضیه چې په اغلب ګمان د نظام او دولت جوړونې لومړنۍ څنګه ده کا ثابت شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغون پوهنې ته به بدلون ورکړي. خغلی غنی دا هم ویل چې په هیواد کې د لرغون پوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره پکار ده چې ل علمی مراجع یو پلاوی وټاکل شي او د لرغون پیژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغې تحقیق وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان له علوم اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوهزات ټول اثر یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوهزات اثر او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. له ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د آریانا او تاریخی خراسان په دننه کې د اوسني افغانستان ټوله خاوره او جغرافیایي هستي په ځان کې منځاړي او د نورو تاریخي فرهنګي تېروتنو غلاو او کالانګلو سپیناوی کوي چې د ځینې ګاونډیانو نظورې زموږ د هېواد پر تاریخ او ملي ویاړونو باندې تحمیل شوي دي.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکی او لرغونپوه احمد علي کوهزات په 1928 مریز کال کې وزیږید او په 1928 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي لزانه یو شمېر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ په رڼا کې، لخکرګا، افغانستان په شاهنامه کې، غرغښت، د بامیانو لارښود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوي پر ځای پرېښودل. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ترنو دوستانو زمو غغله ازادي رادیو او ری وخت شپږ بجې او 20 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د اسیي جام اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو د پاکستان سیال په فائنل لوبه کې د 155 منډو په توپیر مات کړ او دا تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. د اسیي جام په لوبو کې افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا سلور نور دایمي غړو پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش او د دې شورا اسوشیت غړي نیپال، متحده عربی امارات او ماليزیا برخه درلوده. افغانستان تیرونه خپل لومړی لوبه له پاکستان څخه وګټله خو د افغانستان کرکټ بورډ نننۍ بریا تاریخي بریا بولي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی له احمد تکل سره د مرکې په پایل کې وایي چې ولی دا تاریخي بریا ده.
د لومړي ځل دफार افغانستان د مسکولونو ملي لوبغاله په دې وټوانه دل چې آسیایي جام وګټي. تاریخ یا نمرتوبیم پا دی که او چی پا دی که دا افغانستان پا شمول پنزه ها غیوادون و چی دا کرکت دا بینمی شورا دایمی غلی توبی در لودی در یک زل مسلسل دا پاکستان لوگلی دا غا پایلوی بی تلار پیدا کردی و خود دیه زل دا افغانستان پا وران دی بانیو تینگ نسو افغانستان دا غا تاریخی بریا پا خپل نامکرد. یعنی افغانستان دا کرکت پا خپل تاریخ چکی دا نمری زل دا پاره آسیا جام پا خپل نامکرد یاغم دا داسی یوی واسه چی دا کرکت دا بینمی شورا دایمی غلی توب داری.
حاجی صاحب فضلی، کلک د دی لوبو د لړۍ په اړه معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شوی دی او زمنن دار ته وایي چې مخکینی اتلولې چا ګټلی کوم هیوادونو.
آسیایي جام په دې څلور ځل کې درې ځله پاکستان توانېدلې دي چې دغه آسیایي جام اتلولې ځان سره وړي ده. یو ځل هندوستان او یو ځل هم بنگلاديش. د دې ځل افغانستان وتوانېد چې دغه پایلوبه وګټي. یعنی د راوند په میچونو کې افغانستان د پاکستان لوبډله په 55 منډو کې اوټ کړی و. نن یې په 35 منډو کې اوټ کړه. دا سیستم چې واقعا هم د آسیا په سطح موږ د غدوه کوي ټیمونه لرو همیشه چې هغه هندوستان او پاکستان دی.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې د بریا امتیاز څومره د افغانستان ملي لوبډلې ته ورځي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په دې نږدې وختونو کې د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب واخیستی، نو دا د کرکټ بینلمی شورا ته په ثبوت ورسول چې واقعا هم موږ د دې مستحق یو چې موږ د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی وای. او په دې سره اوس د افغانستان د ملي لوبډلې ځایناستي نوي ځوانان لوبغاړو دا امیدونه را پیدا کړ چې واقعا هم موږ کولای شو چې په راتلونکي په 2020 په 2022 کې یو ځوان یو قوي لوبډله ولرو، هم د بالینګ په شوبه کې، هم د بیټینګ، هم د فیلډینګ. چون دغه لوبغاړي د نونسکلونو ملي لوبډله دوی در هغه درو څلور پیټرو وتلی دی بیا دغه لوګاله جوړ شوی دی یعنی دوی ولسکونو لوګاله کې هم لوبي دی لیدل کورنی کرکټ کې مستعد شول دی بل اخر اوس نو نسکلونو ملي لوګل تراله په دې کې به اکثره لوګاړي زیاده ملي لوګل سره به یو ځای کیږي نو په دې سره د ملي لوګل په ورته نور هم کوي کیږي او د کرکټ د بینني شورا پر دې کې زموږ په پاینټونو باندې ډیر ښه تاثیر کوي یو دوه قدم نور مزوران جوړاړو
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د بریا پاړه مو د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره د احمد تکل مرکه اوریده
ویوا لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
I am always going to put America first.
The referendum show
us is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حمله لپاره به د ولسمشر هغه امر چې غیر قانوني وي پر ځای نکړي. دغه قومندان د خبره په داسې حال کې کوي چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد د اټومي وسلو او د توغندۍ او د ازموینو پر سر راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې د اټومي حمله لپاره د ولسمشر یو اړخی صلاحیت دی محدود شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوری وایي.
د امریکا د اټومي وسلو د ځواکونو قومندان وای د اټومي وسلو د حملې لپاره د پوینا د ولسمشر د هر غیر قانوني امر په وړاندې به ودرېږي او د یو بدیل اقدام سپارښتنه به ورته وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال جان هیټن د کاناډا په هالیفاکس کې نړیوالې امنیتي غونډې ته د شنبې په ورځ وویل چې د پر دې مسلې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې کړې دي. هیټن وویل دای با ترامپ او بل هر راتلونکي ولسمشر ته وایي چې د اټومي وسلو د برید د پیلولو لپاره هر هغه امر به چې معلومه شي غیر قانوني دی ونه منل شي. هغه زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر فکر کړی کله چې د دیش مسولیت در لغاړي وي ولې به فکر پرې نه کوي. زه ولسمشر ته مشوره ورکوم او هغه به راته وایي چې څه باید وکړم. د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان دغه راز وویل که امر غیر نیوی اټکل کولای شي چې څه به پیښیږي. زه به وایم چې ولسمشر ستاسو امر غیر قانوني دی او دای به وایي چې قانوني کوم دی. هغه مهال به موږ وضعیت په پام سره د اقداماتو لپاره د خپلو ظرفیتونو ګډ انتخابونه وړاندې کړو. په دې ډول کارونه مخته ځي او دا کومه پیچلې پروسه نه ده. د ستراتیژیکو وسلو قومندانۍ د جګړې په وخت اټومي وسلې کنټرولوي او هم د امریکا د سایبري ظرفیتونو او د توغندیو د مدافعې مسؤلیت لري. د اټومي وسلو د احتمالي استعمال موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندیو د پروګرامونو پر سر کړکیچ دوام لري. د تیرې سیشن بې پورز د امریکا په سنا جرګه کې په دې اړه چې د اټومي حملې د پیلولو لپاره د ولسمشر یو اړخیز صلاحیت د محدود شي بحثونه پیل شول. سناتوران او کارپوهان له دې سره موافق دي چې د روان وضعیت د دوام یا د یوې احتمالي حملې په صورت کې ولسمشر د اساسي قانون له مخې دا صلاحیت لري چې له هیواده دفاع وکړي. خو یو شمیر سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې یو خونګرمه ولسمشر په یو اړخیز ډول د دې صلاحیت لري چې لومړی اټومي برید وکړي. د سنا جرګې استماعي غونډې ته متقاعد جنرال رابرټ کهلر چې د 2011 نه تر 2014 کلونو پورې د امریکا د ستراتیژیکو ځواکونو قومندانو د پاوز دستورالعمل ته په اشاره وویل پاوز مکلف دی چې قانوني امر پر ځای کړي خو د غیر قانوني د پر ځای کولو مکلفیت نه لري. د یادونې وړ ده چې د امریکا د وخت ولسمشر هری ترومن په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټومي حملو امر ورکړی و.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د اصلاح لپاره ملي اجماع رابلل ده. د یاد وزارت سرپرست عبد اللطیف روشن د یک شنبه پورس په دیړه جوړ شوی مراسمو ته وویل د افغانستان اوسنۍ نصاب ډیری ستونزې لري. یوسف خان زدران په دیړه راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسني نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنی نصاب تطبیق نشي. عبداللطیف روشن چې د یکشنبې په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنی نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی.
موږ غواړو
د وی مون غواړو چې پانتون نه د علمی فعالیتونو لمخې مسول وګرځو نه ویریشته اضافه کیږي د ځوانانو د پوهاوی لپاره باید عملی چاره ډیر شي د پانځو یو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډیره با کیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته د ښاغلی روشن پوینه د نوی نصاب په جوړیدو استادان محصلین د مدني ټولنو استازي د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي د په داسې حال کې چې افغان محصلین د اوسنی تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي ناراضه دي افغان محصلینو تل له دې امله انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون تر څنګ یې د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړې ده دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 22 دولتي تحصیلي موسسې او 130 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي په ورته وخت کې د پوهنتون یو شمېر استادان که څه هم له نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي خو وایي د دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری دا غوی ظرفیت ډیر زیات ټیټ دی که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي دلته که هر څومره کار وشي هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي
ډیره زیاته مننه